نه د ازادي رادیو پر اکسپټون کې ماشين کې پریخي او کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي کوم وختي وی کول شي چې په دیش مې راته پیغام پریږدي 00420221111 15. په همدې سره د خبرونه دوه منی مایته ورسېدو وړاندې په دوه منی مایي کې مودې طالبانو په راتلو د خزینه خبريالانو فعالیت کتنه کړې خو اوس پام وکړي د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو بار بیا له افغانستان څخه د خپل پوځیانو د ایستلو دفاع وکړه. بایدن دا څرګندونې پرون په پنسلوانیا ایالت کې وکړې. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن قطر ته ځي چې د دغه هیواد له چارواکو سره له افغانستانه د پاتې فرانسوي وګړو د ایستلو په اړه خبرې وکړي. جان لودریان دوهې ته تر روانېدو مخکې پرون طالبان په درواغو ویلو تورن کړل. په کندهار کې د خیر شیګنې د یوه بې پرې بنسټ مشره فهیمه رحمتي وایي چې طالبان تیر شپه کور ته وروښتي او ورونه یې ورته ډبولې دي. د اسرائیل پولیس وایي د هغو شپږو فلسطینیانو له ډلې چې له یوه زندان څخه تښتېدلي وو څلور تنه بیرته نیول سوي دي. دغه بندیان تېره دوشنبه له یوه زندان څخه د سمڅې د لارې په تېښته بریالي سوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو له سعودي عربستان څخه خپل پیټرویټ هوا ضد توغندي او ډېر پرمختللی رادار سیستم ایستلی دی. د عراق د کردستان امنیتي چارواکي وایي د اربیل پر هوایي اډه چې امریکایي پوځیان پکې دېره دي د بې پیلوټ الوتکو بریدونه سوي دي. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکول سوی.
قدرمن دوستانو السلام علیکم، زه اجمل اندیم او د مخکخو خزو د دیونی په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مګه هر اونۍ د مخکخو خزو په پروګرام کې دوه تنه افغان میرمنې یا انجونې چې په بیلابیلو برخو کې کار کړی فعالیتونه یې کړي راملمنې کوو. له هغوی سره د دوی په کارونو د دوی په ژوند او همدارنګه په دې چې د راتلونکي لپاره څه تمې لري څه هیلې لري خبرې کوو. همدارنګه اوس چې په افغانستان کې یو لوی سیاسي بدلون راغلی دی، په افغانستان باندې دا مهال طالبان واکمن شوي دي، هغه ډله چې د ښځو سره د چلند په برخه کې پرې پخا یو لړ انتقادونه موجود و، اوس به افغان ښځې څه ډول خپل حقونه ترلاسه کوي؟ آیا طالبان به هغه ژمنې چې د ښځو د حقونو زده کړو او کار په برخه کې کړي پر ځای کړي که نه؟ دا هم په دې خبرونو کې زموږ موضوعات دي. دا اونۍ دو اغلو او قدرمنو زموږ بلنه منلې ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پخانی غړي او همدارنګه خبریالی فوزیه وحدت او بل هم را سره فوزیه یونس کاکړ ده چې دا د زابل د ولایتي شورا د درېیمې دورې استازی وا او د زابل د ولایتي شورا وکیل وا غړیتوب درلود. وسره سره فوزیه یونس کاکړ د ټلیفون لالارې یو ځای شوې ده. اغلی کاکړ ستړي مشه خبرونه ته لومړی خو مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه ته راغلی. دا نه به راپایل کو چې وس د خپل ژوند په اړه باندې راته ووایي. تاسو د زابل د ولایتي شورا د درېیمې دورې وکیل وی، وس راته ووایي چې ژوند مو څنګه دی، چیرته کار کوئ، نه کوئ، مهرباني وکړئ.
تشکر، مننه تاسو ته سلامونه او د تاسو د رادیو د خبرونې لارې نه ټول معزز امتنان ته سلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فوزیه نس کاکر یم، د زابل ولایت د ولایتي شورا دریمه دوره وکیله. نو زبا د خپل جون او د خپل دوري چې کله زه سره کوم وکیل شوم تاسو ته معلومات ورکوم. دا خو اولین دوره، اولین پروژه وه چې په افغانستان کې، په ټول افغانستان کې پلی شو چې ولایتي شورا ولسی جرګه او مشرانه جرګه منځته راغی. خوشبختانه زه پخوا د ډاکټر نسایی ولادي وم په زابل کې، او کله چې ما هغه مریضان تداوي ډېر وکړ او هغوی ما ته وویل چې تا ځان کاندید که موږ د تا ته رای ورکوو. نو ما ځان کاندید که چې بهترین رای د زابل نه په اول دوره کې مې ویور، او په اول دوره کې چې دا پروژه نوی و څوک داسې سم معلومات نه درلود. کله چې موږ یو څو ورکشاپونه واخیستو په ده وپوهېدو چې موږ باید څه کارونه انجام کړو، او ولایتي شورا هغه پل دی چې د خلکو ږغ حکومت ته رسوي او د حکومت ږغ ملت ته رسوي.
مننه کوو فوزیه وحدت چې خبریاله ده د افغانستان د انتخاباتو د شکایاتو د کمیسیون پخوانۍ غړې ده، دا هم را سره ده. اغلی وحدت ستړی مشي، تاسو ته مخبرونه ته هرکلی وایو. له تاسو به دا واورو چې څنګه د اوس د خبریالانو د خزینه خبریالانو ژوند، ته د یوې خزینه خبریالې په توګه اوس په څه ډول یو وضعیت کې؟
ډېره مننه کوم، تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم، ستاسو مېلمانه تم په پروګرام کې. متاسفانه د طالبانو له حاکمیت وروسته خبریالان په افغانستان کې تقریبا کبوږي فیصدي وسنجو او یاسته ده لکار لاس تر شوي دي او په کورونا کې اکثر خبریالان په کورونا کې ځینې، یعنی دا ډیر کم پیدا کیږي چې دوی به بهر هیوادونو ته وتلي وي، هغه هم په ډیر بد وضعیت کې کورنۍ دلته وي، هغه هم په تشویش. اما هغه کسان چې دلته وي په ډیر بد وضعیت کې په تروري، متاسفانه اوس هغه څه چې موږ فکر کولو، هغه څه چې طالبانو خپل مو سره ژمنه کړې وه چې ازادي بیان به پر خپل ځای باندې وي، موږ به کار نه لرو، موږ به د خبریالانو ملاتړ کوو، هغه څه هغه وضعیت نشته. اوس ازادي بیان خپل مفهوم متاسفانه له لاسه ورکړی، خلک ویریدلی دي. خبریالانې په مجموع کې وخت چې ګوري چې وهل کېږي، ډبول کېږي، له کار لاس په سر کېږي او په کورو کېږي، نو په مجموع کې د خبریالانو وضعیت په افغانستان کې ښه نه دی. دا نه یوازې دا چې امارات، بلکې هغه وضعیت هم په دوی باندې بد اغیزه کړې ده. نو په همدې دلیل باندې ځینې په کورونا کې او ځینې هم له هېواده بهر وتلي دي.
کابل کې د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد خبری کانفرنس درلود، په دې کې ښځو م اشتراک درلود، د ښځو په تړاو پوښتنې وشولې. فکر نه کوئ چې دغه علامې مثبتې علامې دي او د دې نه دا ښکاري چې طالبان غواړي چې ښځې خبریالانې مو اوسي، د ښځو اړوند مسایلو د هغوی په ازادیو باندې خبرو او بحث هم چمتو دي؟ څه فکر کوئ په دې اړه؟
یعنی ډېر به وخت ووسي چې موږ ووایو چې دوی په یوازې په یو کانفرنس کې چې له وخت راغلي تر دې مهاله دا به ولین کانفرنس وي، هغه څه چې تاسو ویای چې ښځې پکې ګډون کړی و لومړنی خبری کانفرنس به ووسي. متاسفانه تر دې مهاله کومې ژمنې چې طالبانو کړې دي موږ نه دي کتلې چې جامع عمل واغوندي. دا موږ نشو ویلی چې یوازې په کانفرنس کې ګډون کوي. تاسو وګورئ پوهنتونونه هم د اوس که شروع کېږي په څه وضعیت باندې شروع کېږي، مکتبونه بند دي، دفترونه دولتي ادارو کې تر اوسه پورې د دوی لپاره کوم مشخص میکانیزم نشته چې ښځې باید واشي ګډون وکړي. په نورو برخو کې چې ښځې فعالې وي، شخصي ادارو کې حتی دوی ویریدلې دي، وخت شتاف دولتي ادارو کې ورته اجازه نه ورکوي او د میکانیزم په لټه کې یي، نو هغوی طبعا شخصي ادارو ته هم نه ځي. یعنی د ښځو په برخه کې فعالیتونه په ټپه دلیدلې دي، یوازې نرسان او ډاکتران خپل فعالیتو ته ادامه ورکوي. نو په مجموع کې موږ خوشبینه نه یو دې ته چې طالبان ورورو موږ ته حق ورکړي. موږ د دې غوښتنې کې یو برابر حق غواړو. زه نه غواړم چې په یو زما یو خور معاصله د هغې په ذهن باندې تاثیر ولري. تاسو به نن عکسونه کتلي وي، ځینې پوهنتونونه شروع شوي دي. په پوهنتون کې په سنف کې پرده تاسو اچولې ده، پردې دې خواته نارینه ناستې، دې خواته ښځینه ناستې. تاسو خپله فکر وکړئ، په یوه دروازه راننوځئ په محیط کې د پوهنتون به سره یو ځای وایي، اما په سنف کې درته پرده اچوي. دغه ډول محدودیتونه د دې تر څنګ د اداراتو په برخه کې چې دوی وایي موږ په لوړو بستو کې دوی ته اجازه نه ورکوو، په کابینه کې دوی ته برخه نه ورکوو، دا هغه څه دي چې موږ د اندېښنې سبب ګرځېږي. نو اوس په ډېر وخت کې چې موږ خوشبیني وښیو چې د طالبانو امارات به ښځو ته هم ونډه ورکړي، لکه نن د بلخ لاریون زه تاسو ته مثال در کوم، ښځینه ووتل خپل غږ پورته کړه، رسنیو ته پکې اجازه ورنه کړل شو چې د هغوی غږ انعکاس کړي، د خبري پوښښ لاندې راولي. دا خپل ټول د دې سبب کیږي چې موږ اندېښنه ولرو په دې برخه کې.
فوزیه یونس کاکړ تاسو ته براشو مخکي زموږ بلې امکاریم بلې ملمنی اغلی وحدت هم وویل چې لا ډیر دی وخت دی چې دوی خوشبین ووسی. تاسو څه فکر کوئ راتلونکي په اړه باندې؟ تاسو د ولایتي شورا غړي وی په زابل غوندې ولایت کې، فکر کوئ چې په زابل کې به بیا داسې شرایط چې ولایتي شورا وي او هغه کې به خزینه غړي وي؟
تشکر مننه د تاسو د سوال نه. زه فکر نه کوم چې بیا په ولایتي شورا کې په زابل کې بیا دا ولایتي شورا فعال شي او هغه خویندې چې ښځینه حالته دي هغه په خپل دنده سرته رسي. ولې د اسلامي امارات هر بیانیه چې ورکوي ښاغلي ذبیح الله مجاهد د دوی خبرې تر همان پورې ډېر فرق لري. کله چې یو ابلاغیه پخ شوي چې موږ ښځو ته احترام لرو یا ښځو موږ غواړو چې اسلامي په چوکا کې دوی خپل دندې ته سره رسوي او کله چې اصلي حقیقت ځای راځي حالات بل رقم وي او موږ د هیڅ خوشبینه نه یو.
فوزیه جان، اوس تاسو راته دا ووایئ چې څه فکر کوئ چې د طالبانو په وړاندې افغان ښځو ته د خپلو حقونو د غوښتنې د مبارزې لپاره څه انتخابونه په مخ کې شته؟
زه فکر کوم چې مدني حرکتونه اوس شته. موږ خپل غږ د مدني حرکتونو له لارې د لاریونو له لارې پورته کوو تر څو دوی هم زموږ حق او حقوق د دغې په نتیجه کې د لاریونو په نتیجه کې راکړي. د دې تر څنګ زه فکر نه کوم چې طالبان به هغه قیدات او هغه محدودیتونه چې په تیرو شلو کلونو کې لاسترونې ښځې درلودې هغه وضعیت چې دوی مخکې د شلو کلونو نه دوی حاکمیت درلوده د خپل حاکمیت په وخت کې دوی په ښځو باندې وضع کړې وه هغه محدودیت په ښځو باندې وضع کړي، ځکه دوی د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. دوی د خپل حکومت دوام لپاره مجبور دي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې او معیارونه چې د یو حکومت د جوړېدو په برخه کې باید دوی په پام کې ونیسي دوی هم رعایت کړي. هغه د ښځو حقونه دي، هغه د بشر حقونه دي، هغه ښځو ته د کار، تحصیل او نورو موضوعاتو چې باید پکې برخه ولري ښځې هغه دي. دا ټول هغه موارد دي چې زه فکر کوم طالبان هم پرې فکر کوي. یعنی دومره نه باید موږ بدبینه واوسو چې طالبان به کاملا ښځې له جامعه او ټولنې څخه حذف کړي.
فوزیه یونس کاکړ، له تاسو نه به دا وپوښتم چې طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل خبری کانفرنس کې څو ځلې د ښځو د وروستیو اعتراضونو او د ښځو د حقونو په اړه باندې د طالبانو د لیدلوري په برخه کې د خبریالانو له پوښتنو سره مخ شو. یوه خبره چې د په بیا بیا پینډن ټینګار وکړه چې ویلې افغان ښځې دوی ورته هغه حقونه ورکوي چې دوی همیشه وایي چې د اسلام په چوکاټ کې، او وی ویل چې اوس باید افغان میرمنې یا افغان ښځې د یو څه وخت لپاره دوی ته وخت او فرصت ورکړي څو دوی خپل حکومت اعلان کړي، خپل حکومت جوړ کړي او هغه مسؤل چارواکي او مسؤل ادارې معلوم شي او بیا هغوی ته دوی خپل غږ ورسوي او غږ واورېدل شي. تاسو ته د ښاغلي مجاهد دغه خبرې څومره د قناعت وړ دي که نه دي؟
تاسو وایم چې رښتیا هم کله چې د دوی حکومت سم شي او د دوی کابینه سم شي او پاکیان هم چې دا اوس دوی وایي په هر ابلاغیه کې دوی وایي چې موږ د ښځو حقونه ورکوو که دا پواکیت وي او دا گفتار عمل سره یو ځای وي خو ښه به وي، او که دا وایي چې د دوی حکومت سم شو او د دوی کابینه هم حکومت امارات اسلامی په افغانستان کې پیاده شو او بیا د ښځو حقوق ته بیا په درنه سترګه ونه کته او د دوی حقونه نه ورکول بیا مشکلات خلقیږي. بیا خو موږ هر رقم چې علي زلیوي هغه ښځو چې وتلې دي په مبارزه کې یو زموږ حقونه دي بیا موږ په خپل مبارزو ته دوام ورکو او تر هغه پورې مبارزه کوو چې زموږ حقونه موږ خپل ترلاسه کړو.
ډېره زیاته مننه. اغلی وحدت له تاسو نام کام دا او پختم نه پیغم تاسو دی بنندې خاغلی مجاهد سرګندونی اوریدلی په دې خبری کانفرنس کې دمګړی د یوازینې څوک دی چې د طالبانو پاسته زولې له رسنیو سره ډیر په تماس کې خبری کانفرنسونه ورکړي. د دې په دې خپل نننی خبری کانفرنس کې څو ځلې د ښځو د حقونو په برخه کې همدارنګه د افغان میرمنو او نجونو د ورستوي اعتراضونو په برخه کې له پښتنو سره مخ شو، هم د برخورد په برخه کې چې ولې ورسره داسې برخورد شوی دی، هم په دې برخه کې چې دوی ته دغه اعتراضونه د منلو وړ دي، د دې ښځو غوښتنې ورته د منلو وړ دي که نه. تر ډېره پورې هغه څه چې ما واورېدل ټینګار د ده دا و چې افغان نجونې او ښځې باید دوی ته فرصت ورکړي، وخت ورکړي څو دوی حکومت رامنځته کړي، ادارې جوړې کړي، او د ده په وینا هغه مسؤول کسان معلوم شي او ظاهرا اطمینان ورکوي چې د ښځو غوښتنو ته او همدارنګه د دوی هغه د حقونو ته او د دوی دغه مظاهرو کې چې کومې غوښتنې لري دې ته به رسیدګي کېږي. تاسو ته دغه خبرې څومره د قناعت وړ دي، څومره فکر کوئ چې دا همداسې ده؟
خب بیا هم خوشبینی ښکاره کوو په دې چې ښاغلی مجاهد فضلونو ویلي چې موږ د ښځو حقوقو ته احترام لرو، موږ ورته درناوی کوو، موږ به دوی ته اجازه ورکوو د تحصیل، د کار، د هر هغه څه چې دوی غوښتنه لري، اما شریعت په چوکاټ کې. زه فکر نه کوم چې یوه میرمنه داسې واوسي چې د شریعت له چوکاټ خلاف څه غوښتنه ولري. موږ ته پوښتنه دا ده چې دغه د شریعت چوکاټ څه رقم ده، د دوی روایت او تفسیر د شریعت له چوکاټ څخه څه شی ده. دا اوس ټولې ښځې په حجاب کې وزي ادارو کې، ښه شتو داسې بعضې ښځې چې هغوی توان هغوی د هغوی شخصي مسایل به واوسي، اما دغه موږ ته مشخصه نه شوه چې د شریعت چوکاټ څه رقم ده. یعنې تر اوسه پورې چې په دولتي ادارو کې د ښځو کار ځنډېدلی ده، یو دلیل یې همدا ده چې باید د ښځو لپاره یو میکانیزم جوړ شي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ووځي او خپل کار ته دوام ورکړي. بیا هم خپل خوشبینی ښیو، موږ افغان ښځې هیله مند یو چې راتلونکی نظام داسې واوسي چې د ښځو حقونه پکې خوندي واوسي. د ښځو تیرو لسو شلو کلونو لاسته راوړنې چې په دې برخه کې سرې کرښې زموږ دپاره حسابېږي، دا پکې هېر شي. موږ په تیرو شلو کلونو کې ډېرې قرباني ورکړې ده. تاسو باور وکړئ چې حتی دغه ښځې له خپلو د خپلو کورنیو له غړو سره مبارزه کړې ده چې دوی له کورو وتلي دي، دوی کار ته تللي دي، دوی قرباني ورکړې ده. یوازې دوی د خپل کورنۍ سره مبارزان نه، دوی د هم د کور نه چې ته د دروازې نه وځي، له خپل همسایا سره، له خپلو خپلوانو سره، د ښار ته چې وځي، تر دفتره پورې چې راځي، ډېرې سختۍ ګاللې دي چې دغه ځای ته یو ځای یو جایګاه ځان ته نن دوی پیدا کړي، یو ځای ته ورسېدل. په ډېرو سختو شرایطو کې دوی تحصیلات کړي دي، یوازې د اقتصادي مسئله یو خواته، نورې ستونزې بل خواته، دا ټول هغه څه دي چې موږ ګاللې دي، امنیتي مسایل بل خواته، تهدیدونه بل خواته. یعنې دا ښځې داسې نه دي چې دوی قرباني نه ده ورکړې، دوی په دوی سخت شرایط نه دي راغلي، همداسې خوشي او عباس یو ځای ته رسېدلې دي. ډېرې موږ هڅې کړې دي، حملې کړې دي. ما خپله دومره مبارزه کړې ده، دومره مبارزه مې کړې ده چې نن زه سوای شم په ډېره آزاده توګه د تلویزیون ته ځم، خبر وایم، گزارش جوړوم، څوک مې مخه نه نیسي. اما تاسو فکر وکړئ ما مبارزه کړې ده دلته رسېدلی یم، همداسې زموږ ټولې خویندې دي، یوازې کورنۍ سره نه، نور قربانیانې چې موږ په جګړه کې دخیل نه وو، اما موږ قرباني ورکړله. دغه ټول هغه څه دي چې سرې کرښې د ښځو لپاره حسابېږي. نو موږ د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې په راتلونکي نظام کې په ټولو برخو کې ښځې ته ونډه ورکړي، ښځه له جامعې څخه حذف نه کړي. یوه ټولنه د ښځې له حضور پرته تاسو واردوي څه ډول کېږي؟ خاله مجاهد فکر کوم له یوې رسنۍ سره ویلي وو چې ښځو ته موږ په کابینه کې برخه نه ورکوو. تاسو فکر وکړئ که چیرې ښځه په کابینه کې ځای ونه لري، په نورو برخو کې آیا ښځې ته ونډه ورکول کیږي یا د ته اجازه ورکول کیږي چې په راس کې قرار ولري او یوه برخه مدیریت کړي؟ هماغه ځینې هغوی سرچشمه اخلي، هماغه الګو اخلي، وایي په کابینه کې برخه نه لري، دلته په عادي کارمندانو په توګه کار کوي، در حال کې چې ظرفیت یې د هغه کس څخه ډېر لوړ واوسي چې هغه یې په راس کې قرار لري. نو موږ هیله مند یو چې په ټولو اداراتو کې ظرفیت ته په کتو، شایسته سالاري ته په کتو، ښځو ته ونډه ورکړل شي چې په خپلو برخو کې چې تحصیلات یې کړي ده کار وکړي، د خپل ورونو ترڅنګ او د موږ د شریعت منو موږ د شریعت په چوکاټ کې وځو. هیڅ د شریعت سره څوک مشکل نه لري. موږ مسلمانان یو، خلاف دې نه یو چې څوک موږ ته وایي چې تاسو د شریعت په چوکاټ کې راشي. اما ټول ازادي په تمامه معنا باندې باید ښځو ته ورکړل شي. برابر هغه جنسیتي مسایل باید په پام کې ونیول شي. د ورونو ترڅنګ به ښځې وځي خپل کار ته دوام ورکړي.
فوزیه یونس کاکړ، تاسو په زابل ولایت کې د یو شمېر پروژو خبره وکړه چې پاغې کې نوزایی ښځو ته په بیلابیلو لارو تاسو کارونه پیدا کړي وو او په اصطلاح هغوی ته روزګار پیدا کړی و. دغسې پروژې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې وي چې ولسي ښځې د غربت سره، د هغوی د بېوزلۍ سره یې مبارزه کوله. د چرګانو فارمونه وه، په وړو سوداګریو کې وي، لاسي کاروبارونه وه. تاسو راته د اقتصاد له پلوه ووایئ چې څه فکر کوئ دا ډول فعالیتونه د ښځو د موږ د ټولنې او کورنیو په اقتصاد کې څومره مثبت رول لوبولی شي، او که دا فعالیتونه نه وي په اقتصاد به اغېز کوي؟
تاسو خو پوهېږئ چې زموږ ولایت زابل په درېیمه درجه وه د حکومت په نظر، او ډېره د اقتصاد نه بیخي ضعیفه وه. او دوی زارې دي، یعنی په زراعت کې دوی تفتلاش کوي. د اعلی دانشتونه هلته ډېر نه دي. سطح ظرفیت سواد بیخي کښته دي. او موږ دغه پروژې کوته مدت چې د بعضو موسساتو نه اخیسته او پلم کول چې په زابل کې د خویندو دپاره د دوی اقتصاد هم لوړ کېده، او د دوی په روزمره ژوند کې ډېر تاثیرات مثبت درلود. ولې چې یو ښځه چې د پخوا اسکار نه وایې د کور نه وته، د دوی ژوند بیخي خراب او اقتصاد ضعیفه، او د دوی نشه کولای چې خپل اولادو ته سم نفقه ورسوي. او کله چې دغه پروژې د مؤسسات لخوا موږ اخیسته، او دوی ته مو هلته مو پلي کول، او دوی مو ته برخه ورکول، د دوی اقتصادي وضعیت هم ښه شوی وه. که اوس دغه پروژې هلته په زابل کې د ښځو په بخش کې کارونه کې، ولې چې زابل بیخي ډېر اقتصاد نه ضعیفه دي، د هغوی ژوند بیخي خپل ژوند له لاسه ورکوي. مشکلات بیخي په هر وجود کې دي، په هر عرصه کې دي، هم په معرف کې، هم په ساعت عامه کې، او هم په تجارت په برخه کې مشکلات بیخي ډېر دي. موږ د دغه کسان نه موږ اوس هم هیله مند سو چې کله چې دا نظام په خیر جوړ شو او ساته ورسېده، زموږ د هغه ورونه نه چې پخوا موږ سره کومه کول، بیا هم تقاضا کوو چې هغه پروژې کوته مده چې د ښځو په بخش کې دي، چې مشکلات د ښځو ډېر دي، اړینه دي. او هغه ښځې چې خپل خاوند له لاسه ورکړي دي او هېڅ کومکې په کور کې نه لري چې دوی ته نفقه راوړي، او دوی په خپله په بار کې وځي او کار وکړي، په هغه پروژې کې ځان تنظیمه کړي، او د هغه پروژې له لاره خپل اولاد ته نفقه پیدا کړي.
ډېره زیاته مننه فوزیه. وحدت له تاسو نه هم غواړم په همدغه اړه باندې یوه پوښتنه وکړم. داسې ښکاري چې طالبان په خپل نوي حکومت کې یوه لویه ننګونه به د خلکو ته خدمات رسولي، او په ځانګړې توګه د بهرنیو مرستو په کمیدو او په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د ښکېلتیا په کمیدو سره ښایي په افغانستان کې په مجموع کې د خلکو په اقتصاد باندې تاثیر وکړي، او اقتصاد په مجموع کې د خلکو کمزوري او ضعیفه شي. خزو چې په تیرو کلونو کې کار کاوه، زیاتره یې داسې وي چې د دوی په هغه معاش باندې، که څه هم د دوی د حق او هغه خدمت نه علاوه، د دوی هغه عواید چې و د معاش او تنخواه له لارې یا د کاروبار له لارې، هغې باندې د دوی د کورنیو یوه برخه ولاړه وه. په هغې باندې نور خلک د دوی کورنۍ چلیدلې، د کورونو نارینه ځینې نه وه، ځینې بېلابېل مشکلات یې درلودل. فکر کوئ چې که ښځې کارونه اغیزمن شي په مجموع کې، په کورنیو به یې اقتصادي اغیز هم وي او پراخې به وي؟
متاسفانه بله، هغه څه چې زموږ د ټولو لپاره د اندېښنې وړ مسله ده همدغه مسله ده. په افغانستان کې اکثریت ښځې چې له کوره وځي، په تصور وکړي هر هغه ښځه چې حتی خاوند لري، دلته یوازې د دې مسله نه وچ موږ اقتصادي مسله، د بیکاری مسله هم و خوان به کور ناست و خزه به کار کولو د کور نفقه به تامینولو یو خزه به کار کولو لسو کسانو ته به ډوډۍ ورکول یعنی موږ داسې بیلګې هم لرو چې شل نفرو ته یو خزه په کور کې ډوډۍ ورکوله ادینا سوا ادینا علاوه داسې ښځې هم وي چې هغوی خپل مېړونه په جګړو کې له لاسه ورکړي دي ډېر نارینه په جګړو کې تلف شوي دي کورنۍ بې سرپرسته پاتې دي و دوی مجبور ځینې زما خپل دفتر کې داسې ښځې وي چې دوی ویل مجبوره نه وم زه به نه وتلم له کوره کار به مې نه کولو اما که زه په کور کښېنم دومره کسان وږي پاتې کېږي.
ډېره زیاته مننه. زه به د وروستۍ پوښتنه له فوزیه یونس کاکړ وکم. تاسو مو خپلې خبرې راته راټولې کړئ او داسې په مشخصه توګه راته ووایئ چې خپل راتلونکی د یوې ډاکټرې په توګه او همدارنګه د خلکو د یوې استازې په توګه څه ډول په افغانستان کې وینئ او څه غواړئ چې تاسو او د تاسو په څیر نور دغه نوي سیستم کې څه ډول یو راتلونکی ولري؟
تشکر. مننه. موږ هم غواړو چې کله چې احمدي خود وویل چې واقعا د ښځو د تیر لاسته چې موږ تیر لاسته نامونه درلود او موږ هغه ندیده ونه نیسي نو د ښځو حقونه تر پښو لاندې نه شي. موږ ته بېرته حق ورکړي چې د ښځو دوی وایي چې د چوکات د اسلامي په چوکات کې او هغه ښځو چې واقعا ډېر استعداد لري اهلیت لري شخصیت لري هغه ښځې چې په اجتماع کې وتلي دي دوی ته پاملرنه کوي او د دوی په نظر کې وي او تر څو چې موږ وتوانی چې په راتلونکي نظام په ښځو په هر بخش کې جلا جلا له خپل ورونو سره یو ځای کار به وکړي.
مننه کوم فوزیه وحده. تاسو راته د خپل راتلونکي په اړه باندې چې څه فکر کوئ دی وی خبریالې په توګه دی وی فعالې په توګه به څه ډول یو ونډه غواړئ؟ ځکه زیاتره ښځې په اصطلاح ووتلې له افغانستان نه او فکر یې وکړ چې نه دلته نور ظاهرا د دوی په وینا نشي کولی کار وکړي. تاسو له هغه جملې کسانو نه یې چې لام په کابل کې څه ډول یو تصور کوئ چې راتلونکي کلونو کې به د تاسو د خبرنګار په توګه د یو فعال په توګه په کارونو کې څه اغېزې راشي او څه پیشنهادونه لرئ چې فکر کوئ په هغې کې کیدلی شي چې د افغانستان د خلکو د ښځو د حکومت د دولت د ټولو خیر وي؟
دا به لږ بیا هم له وخته مخکې وي چې موږ وایو چې راتلونکی نظام کې به زموږ آینده څه ډول وي اما بیا هم لږ اندېښنه لرو ورته. یوازې زنه یوازې ښځینه نه ټول نارینه او ښځینه د افغانستان ټول خلک اندېښمن دي چې موږ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ نه شو، له بیکاریو سره مواجه نه شو، له بدبختیو سره مواجه نه شو او راتلونکی نظام باید داسې واوسي چې په هغه کې د افغانستان فرد فرد ځان احساس کړي. زه فکر کوم که چیرې نظام داسې جوړ شي چې نړیوال معیارونه دوی په پام کې ونیسي په هغې کې به نه ښځې او نه هم نارینه ستونزې ولري، اقتصادي ستونزې به هم حل شي.
ډېره زیاته مننه کوو د تاسو دواړو درنو او غلو څخه. فوزیه وحدت خبریاله ده دا مهال په کابل کې او همدارنګه پوخه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو پخانی کمشنر ده. فوزیه یونس کاکر دا دی ولایتی دی زابل دی ولایتی شورا استازی پاتی شوی ده او هلته کار کرده ده. همدارنگا دی نسائی ولادی برخی ډاکټر ده. لدوارو دی رمان نکو چه لموک سرمو خبری وکلی او خپل نظرون مراسر شریک کرل. دوستانو دخبرونه دی مخکخ و خزوه پر دی زای پای ترسیگی تربیا خیچاری.
کو وطن دیکھ جانا می روح دے بل میزان رو می روح دے بل میزان رو می روح دے بل میزان رو می روح دے بل میزان کوتن دیکھ جانا 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 یوں روح دے بل میزان یوں روح دے بل میزان